درنو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غږ د رادیو څخه ستاسو پروگرام د خبرو اترو پروگرام ته خره خلاصت وایم. نن د پاکستان د پارلمان یا د قومي اسمبلی چې په پاکستان کې قومي اسمبلی بولی یو 15 کسیز هیئت کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان د دغه پارلماني هیئت مشري د پاکستان د اسمبلی یا د پارلمان سپیکر چې پاکستان کې سپیکر ورته وایي مستاسی رئیس دی ښاغلی ایاز صادق کوي او ټاکل شوی ده چې دوی به د افغانستان د ولسمشر سره او د نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وګوري او خبرې اترې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په سر په دې وروستیو کې له تیر یو کال راهیسې سخت جنجالونه پیدا سوي دي او کابل په اسلام آباد تور لګوي چې طالبان په افغانستان کې د جګړې دوام او ناامنیو ته لمسوي. خو پاکستان دغه تور نه ردوي او وایي چې د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي. په دې هکله دا سفر د پارلمان د غړو سفر کابل ته په داسې وخت کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو پاکستاني طالبانو ویاند احسان الله احسان چې تیره میاشت یا په خپل ځان پاکستان اردو ته سپارلی و یا نیول شوی و په هر صورت هغه دوه درې ورځې وړاندې په رسنیو ته یو ویډیو کلیپ یا د ویډیو له لارې یوه ویډیو خپره کړه د پاکستان اردو خپره کړه. په هغې کې احسان الله احسان وایي چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو سره د افغانستان د امنیت ملی امنیت او د هند را یعنی د هند استخباراتو د پاکستان طالبانو روزنه کوله یا هغوی سره مرسته کوله. دغه نیوکې په یو خوا او بل خوا دغسې ولسی او یا هم د خلکو د نمایندګانو له لوري د افغانستان سره د ښو اړیکو یوه پروسه د بیا پیلېدو هڅه کېږي. په دې اړه باندې نن موږ خبرې کوو. هو زموږ د رادیو د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د سکرتر د مرکزی سکرتر ورته وایي یعنی د مرکزی اجرایه شورا غړی میا افتخار حسین کابل ته د پاکستانی هیئت تلل یو ښه ګام وبلو. هغوی ویل چې دغه سفرونه او دغه لیدل کتل د دواړو هیوادونو په تګلارو کې د یو غوره بدلون نښه ده. د ډیوه راډیو سره په خبرو کې ښاغلي افتخار حسین وویل چې په دې کې شک نسته چې دغه مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ګڼ شمېر شک او غلط فهمۍ موجود دي او کله چې دغه تګ راتګ کم سوی ده نو دغه غلط فهمۍ نورې هم ورسره ډېرې سوي دي. نوموړي وویل که چیرې دواړه هیوادونه غواړي چې د سیمې په موجوده سیاسي حالاتو کې خپلې ګټې خوندي کړي نو بیا به ورته په خپلو کې باید ښې اړیکې ولري او دغه ورسنۍ تګلارې بدلې کړي. افتخار حسین وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ګټو دپاره د نړیوالو قوتونو په خوښه په تګلارو باندې عمل کوي او هر کله چې دوی په یو بل باور وکړ نو د خپلې خوښې تګلارې هم جوړولی سي او عملي کولی سي. همداشان موږ د همدې رادیو د پاکستان او افغانستان د ولسي تړون په نوم باندې یو غیر دولتي سازمان جوړ کړی دی په پېښور کې د هغه د مشر نثار محمد خان سره چې کله موږ وغږېدلو نو هغه راته وویل چې د پاکستان د پارلماني هیئت سفر دغه ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترخو اړیکو په سمولو اوس کار روان سوی ده. هغه وویل له دې وړاندې چې په مزار شریف کې په بلخ کې په د افغانستان په پاوز په 209 قلوردو کې ترهګریز برید وشو نو د خواخوږۍ دپاره د پاکستان یو لوړ رتبه پاکستانی هیئت هم د افغانستان ته ورغلی و او دا د پاکستان لخوا افغانستان ته یو ښه پیغام و. هغه ویل کوم پارلماني هیئت چې د غوس کابل ته تللی ده د پاکستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو استازي پکې برخه لري او دوی چې د افغان چارواکو دریز له نږدې واوري نو بیرته به راسي او د پاکستان د پارلمان دننه به د افغانستان سره د ښو اړیکو د اړیکو په ښه کولو کې خپل نقش ولوبوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال تیره میاشت زموږ سره په رادیو خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښوالي په اصولو کې د اړیکو د ښه کولو نظر موجود ده خو صادقانه هڅې تر اوسه نه دي شوي. د افغانستان سفیر دا ویلي وو چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره د ښه یو ښه ګاونډي خوږې اړیکې ولري خو پاکستان ته به د افغانستان اندېښنې باید پاکستان له منځه یوسي او همداسې پاکستان بیا په افغانستان تورونه لګوي چې خپله خاوره کې پاکستان ضد طالبانو ته د هند په لمسولو یا د هند په مرسته باندې هلته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. نو د افغانستان او د پاکستان یو موجوده حالات دي او بل د ولس او یا د ولسی استازو هڅې دي چې د دواړو ترمنځ بې باوري له منځه یوسي او یو حل لاره ورته را پیدا کړي. موږ ستاسي نظرونه مخلو او نو اوریدونکو به واخلو چې دوی د پاکستان او افغانستان په دې وروستیو حالاتو باندې څه نظر لري او څه وایي. مهرباني وکړئ. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خورین چې تاسو او ستاسو اوریدونکو ټولو ته سلام. عصمت الله چې سیالکوټ نه خبرې کوم.
مهرباني.
خورین صاحب، دغه طالبانو تورونه او دا خوا دې خوا دا تورونه خو پختل دی دا افغان حکومت او کله کرځی صاحب چې په اقتدار کې نو هغه د ډیورین د کرښې خبرې نه کولې. کله چې هغه د اقتدار نه لري شو نو بیا هغه د ډیورین د کرښې خبرې شروع کړې. په دې وخت د دې خبرو ته ضرورت و صاحب. زما دا پوښتنه ده. السلام علیکم.
ستاسو خو دا پوښتنه ډېره داسې لنډه وکړه. د موږ به میلمه هم لرو د افغانستان د ولسي جرګې غړی چې پاکستان کې ورته قومي اسمبلی وایي نو د هغې منشي عبدالقادر زازی صاحب تاسو ته د ځواب درکړي. خو په لنډه توګه د افغانستان کې د ډیورنډ کرښه د کرښې په اړه خبرې نوې نه دي، دا پخوا هم شوي دي او هیڅ یو چارواکي چې کله هم خبره کړې ده داسې نه دي ویلي چې د ډیورنډ کرښه موضوع نه ده. د ډیورنډ کرښه یوه ستونزه یا موضوع ده او هغه او نو یو د ډیورنډ کرخه بخره غوړم استاسي د تخنیکی ستونزې تر راغله. خو استاسي د ډیورنډ کرخه په اړه پوښتنه وکړه. کرزی صاحب د خپل واک دوران کې په خپل واکمنۍ کې د جمهور ریاست په دوره کې هم د ډیورنډ کرخه په اړه ډیر څه ویلي وو او د هغه د ایم په کار ویلي وو چې زما څخه د جنرال مشرف غوښتنه هم همدا و. نو ډیورنډ کرخه د افغانستان په سیاست کې یو ډیره مهمه موضوع ده او همدا غوسلی جمهور رئیس اشرف غنی چې کله کمپاین کاوه د انتخاباتو کمپاین کاوه په هغه مهال یې ویلي وو چې دغه موضوع به ولسونه حل کوي، د حل نه ده. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکي نظر اخلو او بیا د میلمه سره هم غږیږو چې ستاسې پوښتنې به هغه ته راجع کړو. مهرباني. د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست. بله، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
بله، مهرباني. د هلمند ولایت څخه مهرباني.
مننه. خبره خدا ده په اصل کې له پاکستان موږ چاره نه لرو، ولې چې موږ ګاونډ دی او موږ ګاونډ کې راسره پروت دی او ژوند کوي، له ده نه موږ پاکستان له موږ نه چاره نه لري، دې موږ ژوند نه شي کولی او موږ دې پاکستان ژوند نه شي کولی. نسی که دای چې له جغرافیې نه ما اوسو او لاړ شو، باید
اړیکی باید ښه کړو او جغرافیه نه محوه کېدلی نسو، نو دوی نه موږ، نو اړیکی باید ښه کړو، حل لاره مو همدغه ده. کور ودان، ستاسو نظر موږ واخیستو. درنو اورېدونکو، زموږ سره لکه مخ چې یوه ستونزه وه، اوس مو د افغانستان د ولسي جرګې غړی منشي عبدالقادر ځاځی صاحب په ټلیفون کې موندلی دی. ځاځی صاحب ته په ښه راغلاست هم وایم او ورسره بیا نورې پوښتنې کوم چې اول د ټلیفون یعنی دقیق سو، موږ مطمئن اوسو چې ټلیفون کار کوي. ځاځی صاحب ښه راغلاست پروګرام ته، خپرونې ته، زموږ غږ اورې؟
مننه، ستړي مشې. تاسې او ګران اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم.
مننه ځاځی صاحب. په لومړي په پایل کې موږ یوازې دومره خبر لرو نن چې د پاکستان د قومي اسمبلی یا د پارلمان، چې موږ تاسو ولسي جرګه ده، هلته همدغه قومي اسمبلی یا پارلمان ده، د دوی د رئیس ایاز صادق په مشرۍ دغه هیئت کابل ته، 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی ده. ستاسو سره یې لیدلی دي همدا اوس، لکه چې ورسره په غونډه کې واستئ، موږ ته حال راکړي چې دوی څه درته وایي او څه درته وویل تر دې دمه پورې په کابل کې څه کړي دي.
مننه. دا لومړی ځل ده چې د پاکستان د نېشنل اسمبلی نه ډېر لوړ پوړی چارواکی کابل ته راځي او بیا په کابل کې خپل سیالان، چې موږ د دوی سیالان یو، موږ سره لیدل قتل کوي او د موږ نه وروسته فلحال په ارګ کې مجلس روان ده د ولسمشر سره. په دې کې یوه خبره خدا ده چې د پاکستان د آل پارټیز چې دي، د هغوی نمائندگان ورسره دي. که د پاکستان د فعلي حکومت نمائندگان او ورسره د اپوزیسیون نمائندگان لکه تحریک انصاف، جمعیت اسلامي، نېشنل پارټي، همدغسې نور پارټیانې چې دي، دغه ټول نمائندگان استازي ورسره دي.
یعنی دا یوازې د پښتنو ګوندونو استازي نه دي، دازل د پارلمان په کچه د ټولو استازي
دي، د ټولو ایالتونو استازي دي او د ایالتونو وزیران هم ورسره راغلي دي.
پنجابۍ، سندۍ، بلوچ داخله کوم ستاسو پکې
خبرې وکړي
بخنه غواړم. مویل پنجابۍ او سندۍ او بلوچۍ او داخله ټول ستاسو پکې؟
بالکل بالکل. د څلور وړو ایالاتو استازي ورسره دي او د ایالاتو وزیران هم ورسره دي، وفاقي وزیران هم ورسره دي. نو ډېر لوړ پورې هیئت راغلی ده. خپل د نېشنل اسمبلی کوم چیرمن چې ده، هغه په خپلو خبرو کې لومړی ځل همدا خبره وکړه چې د موږ د 2002 کال نه تر اوسه پورې دا یو بې نظیر حیات ته، چې تر اوسه پورې موږ هیڅ ملک ته دومره لوړ پوری چارواکي او په اتحاد و اتفاق د ټولو ګوندونو چې اپوزیسیونونه هم پکې شامل دي، موږ چیرته نه یو تلي. او هدف د دوی د راتګ همدا ده چې دوی وایي موږ غواړو چې تاسو سره د نږدې نه خبرې اترې وکړو او د تاسو نږدې نه هغه کوم ستونزې چې د موږ او تاسې ترمنځ د ډېرو کالونو را پیدا شوي دي، د دې لپاره حل لارې چارې پیدا کړو او کوشش وکړو چې د راتلونکي لپاره موږ او تاسې چې د خلکو استازي، د خلکو نمائندګي کوو، یو حل لاره د ښه اړیکو جوړولو لپاره د پاکستان او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو پل وګرځو او دغه یو هدف یې دا ده. دویم هدف خبرې دا وي، موږ د توریزم په اړه باندې چې خبرې داسې وشوي چې دا یوازې په افغانستان نه بلکې دا په پاکستان باندې هم ډېر بد اثر کړی ده. او هلته هم دوی وویل چې موږ روزانه قرباني ورکوو، تقریبا دوی وویل چې موږ 50-50 پاکستانیان قرباني ورکړي دي، ملکي خلک. نو دا خبرې وشولې چې څرنګه وکولی شو چې دغه مسایل هم د موږ له خوانه هم دا مسایل ورسره مطرح شول، او په خصوص هغه راکټونه چې د افغانستان په خاوره باندې راورول کیږي، د دې په اړه باندې خبرې ورسره وشوې. او نور دی ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه باندې خبرې وشوې، او بل ټینګار په دې باندې وشو چې دغه لړۍ باید ادامه پیدا کړي، او په دې یو مجلس او دوه مجلسونو باندې دا ستونزه نه حل کیږي، دا لړۍ باید ادامه پیدا کړي، او دواړه خواوې د پارلمانونو هیئت چې ځي او راځي د په دې وتوانیږي چې بل اخر خپل حکومتونو ته، او بل خصوص د مونږ وختنه دا ده چې دوی خپل نظامی حکومت ته، نظامیانو ته چې او استخبارات ایسای د دوی مشران چې دي دغه ته قناعت ورکړي چې نور مونږ سره د مداخلې په افغانستان کې کومه نظامی مداخله کوي، یا د مونږ وسلوال مخالفین هلته دوی ساتي روزی نظامی تجهیزات ورته ورکي، یا یې ساتلی دي تداویانې شفاخانې هر څه دوی ورته مهیا کړی دي، په دې اړه باندې خبرې وشي.
دغه استاد دغه ورستۍ خبرې ته کوم اشاره مرته وکړه، زما پوښتنه په همدې باندې ده، ځازه یې د پاکستان سیاسيونو یا حکومتونو تمنا غوي همیشه د جنرال مشرف د وخت رئیس هم دا ویل دي چې قرباني مو ورکړي د ترهګری د موګډ دښمن ده، خو په عمل کې دلته زموږ د افغانستان یو لوی غوښتنه چې هغه د طالبان په پاکستان کې حمایه کیږي، د پاکستان څخه روزل کیږي او بیا راځي دوی سره جنگي، د دوی نوم هم آیا صادق دی؟ دغه څومره صادق په دې خبرو کې استاد څومره باور ده پیور باندې چې دی هلته څومره نفوذ لري د پاکستان د تګلارې په بدلولو کې؟
یو خوخه خبره دا ده چې دی د پنجاب ده، او د دې نه مخکې ما په څو مرکو کې او تحلیلونو کې دا ویلي وو چې مونږ باید مستقیم هغه چا سره په پاکستان کې خبرې وکړو چې هغوی د پاکستان واکې په لاس کې ده. چې دې نه مخکې مونږ اکثرا حیات چې تګ را تګ کوو، پارلماني ډیالوګونه چې مونږ لرل، رښتیا هم اکثرا مونږ د صوبه پښتونخوا او همداسې بلوچستان دغو ډیالوګونو دوی خواسین د مونږ په نظر باندې دي، د مونږ په فکر باندې دي، او ځانو ته افغانان وایي. نو اصلي د ستاسو سوال مطابق که چیرته حیات خان وغواړي چې او د مسلم لیگ مشر هم راغلی ده چې هغه ډېر پخوانی مشر ده، هغه دې که وغواړي چون حکومت اوس واضح خبر ده چې په پاکستان کې حکومت پنجابیانو سره ده، زیاتره برخه پنجاب سره ده، او نظامیان هم د پنجابیانو تر تاثیر لاندې دي، نو د صادق صاحب او ورسره پلاوی چې راغلی ده د خبرو نه داسې ښکارېدو چې دوی رښتیا هم صادق دي. لیکن سوال دا ده چې لکه څنګه چې تاسو مورته اشاره وکړله، مونږ ستونزه ملکیانو سره نه ده، ملکی حکومت د پاکستان ملکی حکومت سره د مونږ ستونزه نه ده، د مونږ اصلي ستونزه د پاکستان نظامیانو سره ده، د پاکستان د استخباراتو شبکې سره ده. مونږ دا وایو که چېرته رښتیا هم دوی صداقت باندې راغلي دي، او نن یې خبرې دغسې ښکارې دي چې دوی صادقانه غواړي چې مونږ سره راشه درشه وکړي، لیکن دلته خبره دا ده چې چیرته ما مخکې مول کدی دوی دغه استخباراتي شبکه چې کومه ده چې ایس ای ورته وایي او نظامیان، چیرته دوی رښتیا هم صادقانه ډول باندې دې حیات ته صلاحیت ورکړي یا یې ورته ورکړي، نو بیا امکان لري چې د موږ د دوی خبرې یو څه نتیجه او پایلې پیدا کړي ورکړي، او کنه مونږ خو ملکی خلک، عام خلک د پاکستان ملکی عام خلک په خصوص د بلوچستان او پښتونخوا دی، خو مونږ سره ستونزه نه لري، نه مونږ سره ستونزه لرو. نو خبر دا ده چې دی اصلا ګرچې د دوی مخکې د راتک نه مونږ ته چې کومه اوازه راغلی وه، هغه دا ده چې دوی نن خبرو کې وویل چې دوی دا هیئت چې راغلی دی نواز شریف په خوښه راغلی، او د ایس ای مشر سره هم لیدلی دي، د هغوی په خوښه دا هیئت راغلی ده، او فکر کوم دوه درې ورځې وروسته د ایس ای مشر هم کابل ته راشي، نو کچرتا نظامیان په دې باندې تعهد وکي او د پاکستان نظامیان او صادقانه سیاست شروع کی بیا نو ګټه لري او کاغوی ورسره نه بیا څه فکر نه کوم چې د سې ډیره خاصه فایل ولري چې موږ ورته خوشبینو
زازې سي پختنه پختنه امداد تاسو کې ډیر ښه تشریح کړ چې څو کلته نفوذ لري او پختنه دا چې اوس څه داسې بدل سوی دی په هغه سیاسي توازن کې یا په حالاتو کې چې پاکستان یا اسلام آباد به دغه هیئت په دغه وخت کې را لېږلی وي او یا د ایسای مشر افغانستان ته سفر کوي تاسې فکر چې څه شی داسې بدل سوي دي چې دوی غواړي چې د کابل سره اړیکې یا بیرته فعاله کړي او یا یې ښې کړي دغه دروازې د بندېدو نه وروسته چې کومې پیښې وشوې یا دروازه په خپله یوه میاشت بنده وه په هغې کوم تاثیرات په پنجاب کې یا د پنجاب نوازشریف په خپله هم یو تجار سړی ده یعنی هغوی ضربه لیدلې ده اقتصادي ارزښت د افغانستان ته قایله سوي دي تاسې څه فکر کوئ پنجاب به دې ته څه شی هڅولی وي
د کیسو مسلې دی یو د ټرمپ راتک او د امریکا دا نوې پالیسی یا ستراتیژي چې د افغانستان لپاره لا تر اوسه پورې عملی اعلان کړی نه ده او پاکستانیان زیرک خلک دي د هغوی سیاسون زیرک خلک دي استخباراتي شبکه د فکر کوم دوی به خبري چې د ټرمپ نوې ستراتیژي به د افغانستان او د پاکستان په اړه به سي دا چې سي تر اوسه پورې موږ هم دقیق پې نه پوهېږو او امکان لري دوی پې خبر شوي نو مخکې له هغې نه لاس په کار شي او غواړي چې یو بل رابطه هم ګر چې په بد فعال به یې نه ګورو ځکه دا د دوی هر وخت ګیلهیي چې موږ راځو تاسو ته تاسو سره کینو او تاسې بیا مطبوعاتو یا مثلا سوشل میډیا کې د موږ دغه راتګ داسې بولي چې یعنې په ښه نیک فعال باندې نه بولي هغه څه سوی تفاهم ونه شي لیکن دا د ما خپل شخصي تحلیل ده چې یو خو دغه موضوع ده د ټرمپ ستراتیژي ده د پاکستان او د افغانستان په اړه چې امکان لري دوی پر دې تر شا پې خبر شوي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان یا د دې منطقې هېوادونو لپاره څه شی ده دویمه موضوع د روسیې رادانګل دي میدان ته عملا د جنگ میدان ته د روسیې رادانګل دي او هغه طالبان چې تقریبا کال دو کال مخکې د پاکستان د آی ایس آی لخوا نه تمویلېدل تجهیزېدل یو تعداد البته یو تعداد یوه ډله څو ډلې خو اوس هم دوی لخوا نه تمویلېږي تجهیزېږي هغه ډله چې کله روسیې سره مذاکرات شروع کوي او خپل هغه لاین چې ده هغه لاین بدلوي نو یو تشویش دوی ته هم پیدا شوی ده چې که طالبان هم خاخوا ته لاړ شي او دلته حکمتیار صاحب هم افغانستان ته راغی نو فکر کوم چې دا فکر به یې کړی چې نور موږ لپاره د جنگ خلک نه پاتې کیږي چې د موږ خبر ومني چې تاسې لاړ شي په افغانستان کې انتحار وکړي یا انفجار وکړي یا د جنگ له لارې دوی بری پیدا کړي یو تشویش په دام نظامیانو ته پیدا شوی او او دوی فکر کړی
او په دې موږ تاسو خبر یو چې پرون نه بل ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د ډرون برید وسو د ډیر اسماعیل خان کې په لومړي ځل باندې تر دومره یعنی د پاکستان د نننه د قبایلی سیمونه اخوا ډیر اسماعیل خان کې و ډله چوک په نخښ ول د امریکایي ډرون کې خلک ووجل سول نو دا اساس د خبرو په امتداد چې تغیرات د ترامپ د حکومت لوري په دغه سیمه کې دا یو څو دقیقې درې څلور دقیقې د اوریدونکو حق ده چې دا غوي یو دوه درې څلور درې نظرونه اورو بیا تاسو په یو ور باندې ټولو ته جواب ورکړئ مهرباني وکړئ درنو اوریدونکو د کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده او نوم خپل ځای وخی او پوښتنه وکړه مهرباني د امریکا غږ خبرونې ته راغلاست د ولسی جرګې منشي زازای صاحب مومیل مده د پاکستانی هیئت په موضوع باندې خبرې کوو خپل نوم او ځای او پوښتنه یو ځای وکړي مهرباني بله ښه د دوی لکه خبرې نه کوي خو ټلیفون خو فعاله د غږ نه راځي مهرباني وکړي خپل نوم او ځای او پوښتنه وکړي
سلام
مهرباني
منگا خدا وای پښتنه خو منگا ملمنونه دا کوو چې یاره درې زره د خو به د افغانستان مشران او د پاکستان مشران سره کته پورته شوي خو کومه نتیجه نه پاکستان ته پخې کمه شوې ده نه افغانستان ته پخې کمه شوې. منگا اوس مشرانو نه داسې غواړو چې مشرانو تاسې اول که قبایل دي که پښتونستان ده که بلوچستان ده که قبایل دي که لرن کرخه ده دا مستقله ده دا نه د پاکستان په غاړه ده او نه د افغانستان ده. هغه خپله ازادي غواړي هغو ته باید چې خپله ازادي ورکول شي خپل مستقله خپله حکومت په خپله جوړ شي وسلام ته
ګور. ودن سردار محمد صاحب ستاسې پوښتنه مو واورېدله. دا د قبایلو په پښتونخوا کې د شاملېدو یوه پوښتنه ده او همدا به ستاسې د ازادي صاحب څخه پوښتنه وکړو. خو یو بل اورېدونکی هم اخلو چې څه وایي. مهرباني وکړئ خپل نوم ځای او پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د کوزی پښتونخوا محمد اقبال خبر کوم. افغان مهاجر
محمد اقبال صاحب. افغان مهاجر په کوم ځای کې مهاجر یې؟ په چکدره کیم کې. مهرباني د چکدره کمپ په حال را کې پوښتنه وکړئ. مهرباني.
زما د دلته نه دا پوښتنه ده چې دا کوم په درغلې دا تاسو خپل کوډي په خپل درغلې دا دی یو دغه خبره زما دا ده چې تاسو دې و په سره د مهاجرینو په کارونو باندې خبره وکړئ چې دې ته داتا په کارډو باندې وشي دا دې هغه تستوي زموږ ته
د کارډونو باندې ستاسو د مهاجرینو په کارډونو باندې
افغان چې دا کار چې موږ د حکومت له خوا راکړل شوی دی کنه باید موږ د تختوال له بلته کوونو له
تګ راتګ ته ستاسانه سي او پمدي کارت باندې تل ژوند کوي. ډېر مننه کور ودان د حلسو. هم دغه د زازي صاحب څخه د دواړه پښتني زازي صاحب ډېر خي پښتني وسوي پر ځای پښتني وسوي تاسو ته راجي دي. اوله پښتنه سردار محمد وکړه ساسي وای د تګ راتګ ډېر کړی دي ډېر به نتیجې پاتې سوي دي او د قبایلو وای پریکړه تاسو مکوي اسلام آباد تم نه کوي هغه آزاد خلک دي. مهرباني.
مننه. د دې پریکړه خو مونږ تر اوسه پورې نه ده کړې او د پریکړې صلاحیت مونږ هم نه لرو او د پاکستان نېشنل اسمبلی به هم د پریکړې صلاحیت ونه لري. لکه څنګه چې نوم نه پیدا ده چې دا جرګه ده مونږ ولسي جرګه ورته وایو. نو په جرګو کې داسې نه وي چې مستقیم پریکړې کېږي. دا یو پارلماني بین پارلماني ډیالوګ ده. د ورته سردار ورته وایم چې تاسو تشویش م کوي. هر فیصله چې کیږي هغه کې به د افغانستان ټول ملت او د پاکستان ټول ملت به پکې برخه لري. دا یوازې د مونږ کار نه ده. مونږ نه کومه پریکړه کړې نه تر اوسه کوم پریکړې ته رسیدلی او پاتې شو د نتیجې موضوع. د نتیجې موضوع خو بالکل ما مخکې خپله دا خبره وکړه چې مونږ د تقریبا د 2002 نه تر ننه پورې آتش په تزلې د مونږ حکومت او پارلماني ګروپونو تاګ راتګ کړی ده. لیکن رښتیا هم هغه کوم څه چې د افغانستان خلک او د پاکستان ولس د خپل سیاسونو نه غواړي هغه تر اوسه پورې ترلاسه شوی
دی. چې دغه
وویل چې تر څو چې نظامیان د پاکستان نظامیان او استخباراتو شبکې یا د نور منطقې چې ورته یو ځای دي په دې جنگ کې لاس لري تر څو چې هغوی قناعت ونه
کړي
نو کومه چې نتیجې ته
ورسېږي. صاحب دغه چکدري کمپ ته دغه مهاجر وایي زه مهاجر یم په چکدره کمپ کې. د ده وایي زموږ دغه کارت داسې پریکړه وکړي چې په دې کارت باندې موږ تګ راتګ هم وکړو. د مهاجرینو په موضوع باندې د هیات سره غږیږي؟
نه په اجنډا کې د مهاجرینو په اړه باندې هیڅ نو کوم بحث نه ده شوی او نه مخکې نه په اجنډا کې دا خبره شوې ده. د مهاجرینو بحث چې ده هغه خپل مونږ درې اړخیزه مذاکرات چې ورته وایو چې د مهاجرینو وزارت او د یو این سی آر او د پاکستان د مهاجرینو وزارت د دې درې ترمنځ باندې هر کال مذاکرات دوه ځلې کېږي. یو ځل په افغانستان کې یو ځل پاکستان کې.
افغانستان ته د پاکستان د پارلماني هیات په سفر باندې مو خبرې کولې. د افغانستان د ولسي جرګې د منفي عبدالقادر زازي صاحب سره ستاسو هم کور و. ډېر مننه کوم چې خبرونه مو اوریدله او په دې سره دغه خبرونه پای ته رسیدي. بل خبرونه اوس پیلیږي. هغه ته غوښه ته خدای پامان.